کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو. خو په پیل کې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت افغانستان ته د هند لخوا د مرسته شوو غنمو د لیک د مودې په غزولو خاور کوي. انډین اکسپرس ورځپاڼې ویلي چې د هند حکومت له پاکستان څخه غوښتي چې افغانستان ته د 15,000 میټریک ټنو غنمو د لیک د موده وغځوي. د دې غوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعظم افتخار د جمعې په ورځ په خپله اونیزه خبري ناسته کې وویل چې دوی په زلونو افغانستان ته د هند د غنمو د لیک د موده غځولې او سی هم د مودی غزوله پاړه غور کوي. د هند بشری مرستو نمړې محموله چې 2015 ټنه غنم وو د فبرورۍ په شپږمه د پاکستان لاره افغانستان ته ولیکل شو. له هغه وروسته هند د مارچ په 13 2000 ټنه، د مارچ په 8 هم 2000 ټنه غنم او په جون میاشت کې 3000 ټنه غنم د پاکستان لاره افغانستان ته ولیکل. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته که هم د هند او افغانستان سیاسي اړیکې پرې شوې، خو یاد هیواد له هم له افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلینکن ویلي اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټ ځای بدل شي. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلسو سرتیرو د نمرې تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل هوایی ډګر په برید کې ووژل شول. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی راغلي چې دوی له هم د هغه کسانو په لټه کې دي چې د کابل د هوایی میدان په برید کې لاس درلود او دیارلس امریکایي سرتیرو تر څنګ وصول آیا اویا افغانان ووژل. په دې بیان کې ویل شوی دی چې امریکا د اوسیدي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د ترهګرو په ځاله د افغانستان د نه بدلېدو ډاډ ورکوي چې د روانې اګست میاشتې په پایله کې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې ووژه. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان ته خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت نومنې الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلن وزارت مرستیال غلام جیلانی وفاوی د کشیر د الوتنه په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران کونسل علی رضا حاجی زاده وویل دغه هوایی شرکت به په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان تخپل الوتنې بیا پیل کړې وې. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي. انتونی ګوترش د خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړې چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي په کې ډیره ده او میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل د هوایی ډګر حملې زخمیان تر اوسه له خپلو دردونو کړیږي.
زعملته بیروبار کې اومه چې یو دم انفجار وشو. انفجار سره ما سترګې پټې کړلې.
غزنی کې د ماشومانو د ورکیدو پیښې زیات شوې دي.
خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي.
روزګان کې د انګلیسي ژبې نه فارغ شوي محصلان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي.
زمیندا غوښتنې هغه شوه ته اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نشته.
خبرونه کې به مو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستۍ وینا او څخه چې د افغانستان په اړه کړي هم خبر کړو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له هم د هغو کسانو په لټه کې دی چې تیر میلادی کال په اگست میاشت کې د کابل په هوایي ډګر خونړۍ حمله کړې وه. په هغه بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لورې خپور شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن په حواله پکې راغلی دی، دوی به د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست په میاشت کې په شپږویشتمه نېټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان ووژل. نوموړي دا خبره د امریکا د هغو دیارلس سرتیرو د نوموړي تلین په مناسبت کړې ده چې د کابل د هوایي میدان په برید کې ووژل شول. ځینې افغانان په دې حمله کې زیانمن شوي. ځینې هغه افغانان چې په دې حمله کې زیانمن شوي وو غوښتنه کوي چې د یادې حملې عاملینو ته دی باید سزا ورکړل شي. له دې سره جوخ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلی وو واشنگټن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د اګست د شپږویشتمې د خونړۍ ابرید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلی وو واشنگټن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. په دغې بیان کې چې د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ له خوا خپور شو، بایدن زیاته کړه چې له دې حملې وروسته واشنگټن د داعش او نورو درهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوچنده کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دویس کلان افغان ځوان چې د تیر کال د کابل هوایي ډګر حمله کې سخت ټپي شوی، لا هم صحت یې دومره ښه نه دی چې په اسانه ناسته ولاړه وکړي. د افغان ځوان چې د کابل ښار اوسیدونکی دی نه غواړي په راپور کې نوم خور سي، خو وایي د دې لپاره چې مخکې په پوځي لیکو کې دنده درلوده او په هیواد کې د امنیتي ګواښ احساس کاوه، له هیواده بهر د تګ اراده یې کړې وه، خو له دې نه خبر چې نه یوازې د تګ اراده یې بریالی کېږي نه، بلکې په میاستو میاستو یې په ځای کې غورځوي.
زمال تا بیر بار کیوما چې یو دم انفجار وسو، انفجار سره ما سترګې پټې کړلې. کله زه شفخانی ته ویوډم دوه ورځې بعد زه پوښتنه او ګرځېدې سم چې یو دوه کسه را سره کوماکسي او ډېر په مشکله باندې زه خپل ضرورتونه رفع کوم، ډېر په مشکله باندې ګرځم، کامل انسان وم په نه یم.
د دغه ځوان په شان په لسګونه نورې افغان کورنۍ هم د یادې پېښې له امله تروسه د غم په ټغر ناست دي، خو امریکا وایي لا هم د پیښې د عاملینو په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په یو خبر سوي بیان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په حواله راغلی چې دوی به د هغو کسانو عدالت ته دراکاګلو څار پرېنږدي چې تیر کال د اګست میاشت په شپږویشتمه نېټه د دیارلس امریکایي ځواکونو په ګډون یو سل اویا تنه افغانان ووژل. ښاغلی بلنکن چې د هغو دیارلس امریکایي سرتیرو د لومړني تلین په مناسبت خبرې کولې چې د تیر کال د اګست په شپږویشتمه نېټه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله کې ووژل شول، ویلي موږ به هیڅکله د هغو کسانو عدالت ته د راکاګلو لپاره تعقیب ونه درو چې دا برید یې کړی. موږ د خپلو ادارو له همکارانو سره د هغوی د موندلو او نیولو لپاره له نږدې کار کوو. له افغان ولس سره زموږ پراخ ملاتړ دوام لري. ښاغلی بلنکن ویلي چې امریکا د اصولي ډیپلوماسۍ او نورو اقداماتو له لارې هڅه کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځالې بدل نسی. تیر 2021 کال د اګست په شپږویشتمه نېټه، هغه مهال چې په ټول افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو لس ورځې کېدې، د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د افغانانو د تخلیې پر مهال دا حمله وسوه. کله چې په زرګونه افغانان د کابل هوایي ډګر بېلابېلو دروازو سره په دې تمه راټول شوي وو چې له افغانستان څخه د یو خوندي هیواد پر لور وتښتي، د دې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه منلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 10.6 شپږ مترو اوریدلای شي.
په غزنی او پکتیکا کې په دروستیو کې د ماشومانو د تری تم کېدو پیښې زیات شوې دي. د دغې ځای اوسیدونکي وایي د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي دي او د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. دوی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو، موږ دغه پیښو سخت اندېښمن کړي وو ځکه چې دغه پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په غزنی کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دوی وایي تیره ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ د ادمخیلو په کلي کې یو کس انسان تښتونکی فرید دید محمد زوی د دغه ولسوالۍ د قلوچ کلي اوسیدونکی چې د صفی الله د بختیار د زوی د تښتولو هڅه یې کوله نیول سوی دی. د غزنی د امنیې قمندانۍ ویان مولوی سرحدي وایي د یادې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ سرتیرو مجرم د جرم د ترسره کولو په حال نیولی دی چې اوس د لا زیاتو پلټنو په مخه یاد مجرم له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت ته سپارل سوی ترڅو نور سړي تښتونکي په ګوته ونیول سي.
د غزنی ولایت د قرباغ په ولسوالۍ کې هغه اختطافچی یا سړي تښتونکی کس ونیول سو چې غوښتې د ادمخیل له کلي څخه یو 12 کلن هلک د صفی الله په نامه باندې وتښتوي. امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې احسان الله ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو ترڅو په غزنی کې میشت ولسونه وځوروي او دا هغې د زړه ټوټې په تیښته ورڅخه جلا کړي. دا یوازې صفی الله نه دی چې د تښتونکو له منګولو څخه خلاصېږي، بلکې په غزنی کې په دا وروستیو کې د ماشومانو د ترای تم پیښې زیاتې سوې دي. ډیری وخت په خواله رسنیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هلکانو او نوو ځوانانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي چې د دغه ځای اوسېدونکي لوی سرخوږی بولي. دیارلس کلن لال محمد نور احمد زوی د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ، دیارلس کلن رحیم الله د مولا نظر زوی د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ، څوارلس کلن حمدالله د عبدالله زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ، دولس کلن رحیم الله د ګلاب شاه زوی د غزنی ولایت مقور ولسوالۍ او داسې نور دا هغه هلکان دي چې په تېره شاوخوا یوه اونۍ کې له خپلو کورنیو څخه نادرکه سوي او په خواله رسنیو کې یې د ورکې اعلانونه خپاره سوي دي. په غزنی کې د ماشومانو د ورکېدو دغه پیښو خلک اندېښمن کړي او وایي د طالبانو حکومت باید پلټنه وکړي چې دغه هلکان ولې او څنګه ورکېږي. د مقور ولسوالۍ عبدالمنان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو، موږ دغه پیښو زیات اندېښمن کړي یو ځکه دغه پیښې ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
هر ورځ په خواله رسنیو کې وینو او ګورو چې هلکان ورک شوي وي او بیا د پیدا کېدو هیڅ خبر نه راځي. دا ولې ورکېږي او چېرته ځي، څه کېږي؟ موږ د طالبانو له حکومت څخه د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو او موږ دغه پیښو ډېر اندېښمن کړي یو.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې د غزنی له څنګلوري ولایت پکتیکا څخه هم ډیری وخت د ماشومانو د ورکېدو خبرونه او عکسونه خپرېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
اوس همو د سپورت لډګر خبر کړو. د کابل په وخت نن مخام د کرکټ د آسیا جام په نمړې لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخامخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستانکزی د افغان ټیم په چمتووالو او پلان شوو سیالیو باندې دا راپور چمتو کړی دی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 13 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې موږ د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجسټ کړو. نو په دغې دپاره چې کوم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه دی چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف، امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله د خپل دواګان کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ورشل اوریز دی د افغانستان ترڅنګ د هندستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویم لوبه د اگست په 13 د سیشن به پرد د شارجه په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه لور بهترین پړاو ته وزي څو لاغه ورسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلون کې لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمن دي وای چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به په نړیوالو مسایلو تم شو. د اټومي وسلو د نه پراخېدو د تړون له مساوېدې سره روسیې مخالفت وکړ. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او 190 هیوادونو لاسلیک کړی دی چې په هرو 50 کلونو کې یو ځل ورته کتنه کیږي. تفصیل احمد شیبر په راپور کې ووري.
روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مسودې د تصویب مخه ونیوله. پر دې مسودې له یوې میاشتې راهیسې بحث روان و. ماسکاو استدلال کاوه چې د دې مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. د غونډې مشي د ارجنټاین استازي ګوستاف ژلاوینین کوله د پرون ناوخته وویل چې د روسیې له مخالفت وروسته دی په دې دریس کې نه دی چې دا ووایي چې موافقه یې ترلاسه کړې ده. په دې مسوده کې پر دې هم نیوکه شوې ده چې روسیې د اوکراین د زاپاروژیا اټومي مرکز نیولی دی. دا د اروپا تر ټولو ستر اټومي مرکز دی. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسیې پر اوکراین بریټ وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپاروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نشي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوې وه او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هیوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. اوسنۍ کتنه چې باید په 2000 کال کې شوې وای د کورونا وبا له امله وځنډېده. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپاروژیا نوم اخیستل شوی دی او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په مسوده کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې کمزوري ته هم اشاره شوې ده چې د زاپاروژیا په سیمه کې امنیت نشي تضمینولی او د اټومي وړانګو د احتمالي خپرېدو د مخنیوي وس نه لري. په ملګرو ملتو کې د فرانسې استازي یان هووانګ د 55 هیوادو او اروپایي ټولنې په استازیتوب چمتو شوی بیان ولوست او په دې کې د روسیې د اټومي هڅو پر زیاتېدو خوښیني څرګنده کړه. یو څلوشل ناپیه لوغړیو هم مایوسي ښکاره کړه او د کانفرنس مسوده مهمه وبلله. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندري بیلوسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی یرغمل شوی دی او په کې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوی دی. پرون تر دې مخکې د اوکراین د اټومي کمپنۍ دولتي ادارې اعلان کړی و چې د زاپاروژیا په اټومي مرکز کې له دواړو فعالو بټیو سره برېښنا وصل شوې ده. تر دې مخکې کیف تور پوری کړی و چې د روسي پوځیانو د بریټ له عمله پر دې بټیو برېښنا قطع شوې ده.
مطبوعات ته لنډه کتنه لرو.
له طالبانو سره د افغان میرمنو د چلند موضوع ته واشنگتن پوسټ په خپل تازه غنې کې په یو مقاله کې اشاره کوي او لیکي کله چې رمزیه عبدی خیل او د هغې ملګرو پریکړه وکړه چې تیر کال د طالبانو پر ضد اعتراضي غونډه جوړه کړي، دوی د سټی په فکر کې شول چې د چټ په محل دې ډلې ته څه نوم ورکړي. دوی د پیاوړیو میرمنو نوم غوره کړ. ورسپانه لیکي د سپتمبر په لومړیو کې دا نوم یو مخلاغه احساس سره سمو چې د میرمنو کاوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې مظاهرو مشانو د تیر یو کال په ترڅ کې د خپل واتس اپ پیغامونه له دې ورسپانې سره شریک کړي دي. ورسپانه سرګندوي عبدی خیل ته لا هم د واتس اپ لاري د ملګرو او ناشنا خلکو پر لپسې پیغامونه ورپیادي شي چې هغه وخت به چا ترې مننه کوله، چا به په خدای سپارل، چا به لیکل چې موږ د هڅې کولی شو او نه یې درو. د دې ترڅنګ به چا زړونه ورلېږل، چا د افغانستان ملي بیرغ. ورسپانه لیکي کله چې د میرمنو د سپتمبر په درېیمه خپل لومړۍ مظاهره کوله نو له هیلو او ځواک سره مله وه. دا مظاهره د طالبانو وسلوالو سره وپاشله، خو عبدی خیل وایي موږ بیرته ژر سره راغونډ شو. د ورسپانې په باور دې اعتراض ته په نړیواله کچه پاملرنه واوښته او له څه باندې یوه کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا مظاهرې لا هم روانې دي، خو د میرمنو شمیر یې کم شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا اعتراض کوونکي د طالبانو له بد چلند سره مخامخ شوي، ښځې جبرن پټې شوي، ځینې یې له افغانستانه ووتلې او ډېر ګروپونه یې منحل شول. بلې امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز بیا امریکا ته د تللیو افغانانو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې تر 15,000 ډېر افغانان د متحد ایالتونو په یو شمېر سیمو لکه ټکساس، کالیفورنیا، ویرجینیا، واشنگتن او پنسلوانیا کې ځای پر ځای شوي دي. لاس انجلس ټایمز د امریکا د کورنی امنیت وزارت په استناد لیکي چې د دغو افغانانو له ډلې د هغوی د دوسیو په اساس 70,000 ته د 2 کلونو لپاره د استوګنې رسمي اجازه ورکړل شوې ده. ورسپانې لیکي چې یو شمېر افغانان دا شکایت لري چې دوی نه پوهېږي چې څرنګه د کډوالۍ لپاره دفتري کارونه خلاص کړي او د اوسېدو لپاره ځای پیدا کړي. بل لور ته ازادي راډیو د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا دا راپور درلود چې نن سبا له افغانستانه د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلې شوې ده. د دغه وزارت چارواکو د پنشنبې په ورځ وویل چې د دې پروسې د چټکۍ لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر افغانانو چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له ګواښونو ډک دی، د امنیت تر څنګ اقتصادي ستونزې هم لري.
اوس په اورزګان ته ورشو. اورزګان کې زده کوونکي له لرې سیمو ښار ته په عصري زده کړو پسې ځي. په اورزګان کې د هغو سیمو زده کوونکي چې په تیرو 20 کلونو کې په سیمو کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي وایي د عصري زده کړو ترلاسه کولو په هدف کلونه په ښار کې مسافري کوي. یاد او فارغ شو زده کوونکو له طالب چارواکو د غوښتنه هم وکړه چې لشپګم پورته دی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي. هغوی دغه خبره 13 ورځې د عصري زده کړو څخه د لسګونو زده کوونکو په فرحت غونډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دا پوهی دا ترانه یو شمېر غزده کون کی د سټیج پر سر وای چې نن یې د انګلیسي ژبې د شپږ میاشتنۍ زده کړو څخه ورسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. په دغه پروګرام کې چې نن یې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې سندونه ترلاسه کړه اړ وای چې د سټیج پر سر هم د مراسمو ګډونوالو ته په انګلیسي ژبه خبرې وکړي. دا د غشپته تنز د کون کول جملې څخه ډېرې شمیر د ترینکوټ شار اړوان د لرو پروتو سیمو اوسیدونکو وو. ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سندونو د ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري کړي. د بلوچستان سیمې دوز د کون کو ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ تر ساتونو پولې مزل ورسته به دغه سنټر تر اتلل او یا به هم دلته په ترینکوټ شار کې شپې کولې، ځکه د دې په خبره چې په سیمه کې هیڅ شونځي نستاو نه هم د سریز د ګړو کوم بل مرکز.
نمی عبدالواسی اکمل دی موږ خپل د شپږ میاشتنی کورس اطلاعات فرهنګ د انګلیسي څنګه سفری غسوی یو. دا غوښتل موږ د غوښتنه نشه غوته خپل کومک ورسی به څنګه لکه څنګه چې سنټران جام دارنګ نور او کرتاسی هم دارنګ چې کتابونه ورته ورسی هلته شوون کې ستاره ډیر کسان ستای وس چې په جاس سنټر کې ستاره د لیل او کوټوالو د من چې کوس راغلی او دلته خپل درس وایي.
منم نور احمد دی رزګان ولایت چې ملته می انګلیش ویل پاریم خو ځدې او سنت په تاکي گزاره کوم ستاره ډیر ډیر مشمن ته چې کوسته به برخي دوکمه غواړو چې مشته امکانات برابر کړي هغه ځای ته سنتران وی سی شونځی شته نو اوس نه دی پاله نه
یا دو پاری غسوز د کوونکو له طالب چارواکو سره دغه راز غوښتنه وکړه چې لښ پژم پورته د انجنونو پر مخ دی هم شونځی پرانیزي
تنه د امارات سمیم د غوښتنه هغه شو د اجازه ورکړي په دغه تعلیم کې په دې خاطر باندې چې د دې هیڅ مشکل نشته
زموږ د غوښتنه چې د لښ پژم پورته د نور د شونځی خلاص د نور کوم تجم باید ورس مکتب وته
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو امیر نور هغه کامران دغه فراغت غونډې پر مهال ویل چې په راتلونکي کې به هم دوی دغه ډول زده کوونکو ته په وړیا ډول دا سری زده کړو مرکزونه خلاص کړي
دا چې زموږ شپږنشتنی پروګرام ختم شو او تقریبا دېرش کسان به د انګلیسي او دېرش کسان د کمپیوټر په لیکنې ورتلل چې انشاءالله چې بیا موږ شپږنشتنی پروګرام د انګلیسي کمپیوټر په برخو کې بیا هم موږ مخته وړو او د شپږ میاشتو لپاره بیا دا پروګرام پیلېږي
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حق نما وایي پلان لري چې په لیرو پرتو سیمو کې د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړې کړي او بندې ښوونځي بیرته خلاصې کړي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ همدارنګه زموږ خپرونې په انټرنیټ ازادي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولی او هم اوریدلی شئ اوس هم ورزو ستاسو رالیږل شوي څو ثبت شوي پیغامونو ته
ما دغه پیغام دی چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه یو کوتاه طریقه غلط ګر کړی وو او د دولت آباد سرندوال رشوت پیسې ځینې واخیستلې بلکې هلک دغه شیان د لوتابات په مسؤلین د ټولو دې تبدیله کړي
زه عتیق الله د هلمند د نارسراج د لکهدرۍ د سلکه څخه ستاسو د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم زما د اسلامي امارت دغه د بایومتریکي تذکرو د مسؤلینو څخه ته دا پیغام دی چې په دغه تذکرو کې لږ آساني راولي را بسکه برکت تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثر خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکری کاغذي د انتخاباتو دي او بعض یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راستانی راولي نو بیا به انشاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر وسایي والسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه په ما خاص خدای د پاره درلېګل دي تڅو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اختانه شي ورور زړه مې ډېر داس کړل ځکه په ځار ډول خرڅیک نه د ما په نشر کې ترڅو د اسلامي امارات چورو کې اوري د دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر
سلامونه تاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او باد له سلام د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضع به ډېر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځېدل او دغه وږي سترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توضیح پر وخت یو دم الهام الهي د خیرات په دوی راشي دار چا څخه به دوی ډیر ورخطا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم ځای د پدې هیله چې قانون اصلاح کې او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي دوه موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لدی چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلې ته زیاته ترجیح ورکړي
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ستای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د ناکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځین په تکلیف دي بیخي نادر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږدي نه چای پرېږدي نه ډې پرېږدي هیڅ مشکل هر مشکل ته جوړي په شذ کې لیدلې په ځانه کې لیدلې کوملکن خبر ور سره وپی چې بس پرېږدي نه مش پلس کال 15 کال په وو کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ول دا سره سره وسی هله لرو چې مش په هغه تل ورپور چاواکو پر ورسوي سلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونه